سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو ته خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان سیمه ایزو رسنیو د کابل د طبي علومو د پوهنتون د استاد ډاکټر عبدالغفار همدرد وژل کېدو خبر ورکړی دی. په ژواک خبري اژانس په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانې د ویان خالد زدران په حواله ویلي چې پیښه پرون مازدیګر د کابل ښار په اتمه حوزه کې شوې ده. د راپور له مخې دغه ډاکټر د خپلې ماینه خانې مخ ته د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو په ژواک د خالد زدران په حواله ویلي هغه مشکوک کس نیول شوی چې د ډاکټر همدرد کورنۍ پرې د قتل ادعا لري. په کابل کې تر دې وړاندې هم ډاکټران د ترور او تښتونې او نورو جنایي جرمونو قرباني شوي دي. د ال عربیه هوایی شرکت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه به کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې د ایالات متحده عربي اماراتو دې شرکت په یوه اعلامیه کې وویل چې کابل ته به په ورځ کې یوه الوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیمه الوتنه وي. ال عربیه هوایی شرکت کابل ته ډیر ژر د الوتنو د پیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تیره میاشت فلای دوبۍ کابل ته الوتنې له سره پیل کړې. ال عربیه هم لکه د نورو هوایی شرکتونو په څیر پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د دوی لومړنۍ لوبه د افغانستان په وخت سبا ماسپښین درې نیمې بجې د شارجې ښار په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې د افغانستان او اماراتو لوبډلې د دغې لوبلړۍ دوهمه لوبه د دسمبر په 1 او درېیمه هغه د جنوري په 2 نیټه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې له متحده عربي اماراتو سره دوه غیر رسمي لوبې هم درلودې چې دواړه هغه افغان لوبډلې وګټلې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې خپله یا یوه متحده ډله به د دوی د لوړ پوړي قومندان رضا موسوي د وژنې غچ واخلي. د غیرانی جنرال د تیرې دوشنبه په ورځ د سوریه پلازمېنې دمشق ته نږدې د اسرائیل د مزایلو په برید کې ووژل شو. د اسرائیل پوځ ویلي د بهرنیو رسنیو د راپورونو په اړه تبصره نه کوي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویان رمضان شریف د غچ اخیستنې د چمتووالي خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران اړوند اهدافو سلګونه بریدونه ترسره کړي دي. د اردن پاشا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي له غزې او لویدیځ غاړې د فلسطینیانو د وتلو په هدف د اسرائیل هر ډول اقدام ردوي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دغو مشرانو دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په قاهره کې تر یوې سرمشریزې غونډې وروسته کړې دي. دواړو مشرانو ویلي نړیواله ټولنه باید پر اسرائیل فشار راوړي چې د سملاستي اوربند هوکړه وکړي او اجازه ورکړي چې غزې ته کافي مرستې ورسیږي. د اسرائیل او حماس څخه دریځې ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني هغه وخت جګړه پیل شوه چې حماس د اکتوبر په 10 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نورې یرغمل کړل. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 1000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. روسیا او هند پرمختللو پوځي تجهیزاتو د ګډ تولید د طرحو په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو پرون چهارشنبه له خپل هندي سیال سوبرامانیام جیشنکر سره تر لیدو کتو وروسته کړې ده. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې لاورو په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د یوریشیا د لوی وچې له امنیت سره مرسته کوي. جیشنکر ویلي هغه او روسي سیال د دوه اړخیزه سوداګري او پانګونې د اوکراین پر شخړو او د غزې پر وضعیت هم بحث کړی دی. لکه چې له 2022 کال رئیس روسیه پر اوکراین د یرغل له کبله د لویدیځ بندیزونو سره مخامخ د هندي روسیې یو عمده اقتصادي ملګری پاتې شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د خړونو ریوال پروګرام WFP وای له پاکستان زرګون افغان کډوال تش لاس افغانستان ته ستنول کیږي. د خړو نړیوال پروګرام ویل افغان کډوال مجبور کړی شوی چې د کور ټول وسایل شاته پرېږدي او له دې هېواده خالي لاس ووځي. له پاکستانه د ستنول کېدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا له کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په چوکاټ کې د ښه چلند غوښتنه کړې ده.
له پاکستانه د اخراجېدونکو افغان کډوالو وضعیت او نامعلوم برخلیک ته ورځ تر بلې اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایچ پی وایي دغو اخراجېدونکو کسانو کې زرګونه هغه تش په لاس هېواد ته ستانه کړی شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په دې اړه د هغه افغان ویډیویي خبرې خپرې کړې چې پاکستان کې د کډوالۍ له څوارلس کاله تیرولو وروسته اخراج شوی دی. د دغه راستنه کړل شوي کس نوم نه دی یاد شوی، خو په وینا یې توانېدلی چې یوازې دوی کمپلې له پاکستان راوړي او اوس حیران دي چې څه وکړي.
پاکستان امیر چیان والا کر ویڑی دی یہ کمبل ہم یو دو کمبل ہم روڑی ویڑی دی چیم دی ویڑی دی مینہ ہو اس دارا کو رکھ دائے چمیگ بیس چیا ہو کی انا دارا مز دی راشتا انا بل شایشتا ریخ شای چمیگ دانا کرو ہو کی.
پاکستان لتیرو نجد دو میشت رایی سے لہاغ ہوا دادت سبان دی ولس لکا بی اسناد افغان کردوالو دا اجباری استالو لڑی پیل کرده ده. په دې موده کې د ملګرو ملتونو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په وینا نږدې نیم میلیون افغانان افغانستان ته اخراج کړی شوي دي. په پاکستان کې میشت یوه کډوال چې خپل نوم یې نه دی ښوولی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو حکومت دی د کډوالو د جایدادونو په اړه د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړې.
اوس موږ ډېر ډېر مصرفونه دلته کړي دي نو موږ نشو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیه خرڅوو او بیا به د پاکستان څخه ځو. چې پر دې خبرې سوی وای تر څو چې موږ ته اټیم راکول سوی وای نو بیا به موږ تللي وای. اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو. زیات خلک قانوني اسناد هم لري، دوی دا رقم وځي چې خپل شیان په نیمه بیه خرڅوي. د شلو لکو روپو شی په لس لکه خرڅوي، په پنځه لکه یې خرڅوي.
پاکستان داسې مهال د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ شول سوی او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. بېلابېلو بشري ادارو او سازمانونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې په اوس وخت کې د کډوالو د اجباري ستنولو له پرېکړې لاس په سر سي، خو پاکستان دغو غوښتنو ته پام نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون چهارشنبه کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هیوادونه دي له افغان کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په رڼا کې چلند وکړي.
موږ داسې وایو چې د دنیا نورمونه چې کوم دي یا کوم اصول چې دنیا جوړ کړی دی مورواج افغانستان مهاجرین چې اوس په کوم مصیبت او تکلیف کې مبتلا او لوېدلي دي دلته په سره ژمې باندې د رستنول او د موږ ته پیوه میاشت کې راجوابوي دلته بیا ځای په ځای کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري وایي چې دا مهال شاوخوا 8 میلیونه افغانان د کډوالۍ او په کور دننه د بې ځای کېدنې شپې ورځې تیروي. د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون بېلابېل بشري بنسټونه او د طالبانو حکومت له پاکستانه اخراجېدونکو کډوالو ته مرستې رسوي، خو د کډوالو اړتیا زیاته ده او سوي مرستې ورته بسنه نه کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په غزنی کې یو شمېر روغتیا پالان په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې ځینې بد او غلط دودونه د دې لامل شوي چې د مور او ماشوم دواړو روغتیا ته زیاته توجه ونه شي. دوی وایي اکثره ان کورنۍ خپلې امیندوارې مېرمنې په خپل وخت روغتیایي کلینیکونو ته نه بیایي او نه هم د روغتیا پالانو په لارښوونو عمل کوي.
په غزنی کې روغتیا پالان وایي دلته د کورنیو لخوا لا هم د ښځو او ماشومانو روغتیا ته چندان پاملرنه نه کیږي. دوی وایي دا لامل دی چې ډیری میندې د زیږون پر وخت مړې کیږي او ماشومان یې د نه پاملرنې له امله په خوارځواکۍ اخته کیږي. ډاکټر سید احمد تنا په غزنی ولایت کې د کوار موسسې د اس بي سي پروژې کوارډیناتور دی. هغه دا خبرې تېره ورځ د شاوخوا شپېتو ځوانانو د رسنیو استازو او خواله رسنیو فعالانو ته د یو نیول سوي ورکشاپ په څنډه کې رسنیو ته وکړي.
اوس هم لا داسې ناخوالې موجودې دي چې د میندو مړینه هغه هم د ولادت په وخت کې اوس هم لا فیصدي لوړه ده نسبت نورو هیوادونو ته. که څه هم د صحت په بخش کې اوس بهبود راغلی ده، اما بدبختانه چې اوس هم لا زموږ میندې ماشومان په یو بد وضعیت کې او د صحي درسته توجه نه ورته کېږي.
ښاغلی تنا زیاته کړه د اس بي سي پروژې تر سرلیک لاندې د غزنی په 14 ولسوالیو کې روغتیایي فعالیتونه کوي چې د روغتیایي او اجتماعي کارمندانو او رضاکارانو په واسطه د ټولنې خلکو ته د روغتیا په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. د زیاته کړه خو تر څنګ یې غواړي چې قومي مخورو، دیني عالمانو او د سیمه ییزو شوراګانو غړو ته ورکشاپونه جوړ کړو تر څو د روغتیایي معلوماتو، تغذیه، ماشوم ساتنې او تعلیم د برابرۍ په برخه کې عامه پوهاوی زیات سي او وروسته یې خپلو کورنیو ته ورسوي تر څو په کورنیو کې د روغتیا په برخه کې ښه فکر خپور سي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې ځینې بد او غلط دودونه د دې لامل سوي چې د مور او ماشوم دواړو روغتیایي ګواښلې ده. خلک دې هڅه وکړي چې خپلې مېرمنې د میندوارۍ په وخت روغتیایي کلینیکونو ته بوځي او د روغتیا پالانو په لارښوونو دې عمل وکړي.
مخکې تر دې چې ماشوم دنیا ته راسي یا میندې سي هغه حامله وي، هغوی ضرور باید حداقل څلور ځله صحي کلینیک قابله ګانو ته ولاړې سي او هلته صحي مشورې واخلي تر څو د دوی ولادت اسانه سي. دوی ته په هغه د امیدواري په وخت کې ځینې دواګانې سي هغه بدن ته ضرر رسوي، خپله میندو ته ضرر رسوي او په عین وخت کې ماشوم ته تاوان رسوي. د دغو خودداري وکړي.
د خواله رسنیو فعال او ممثل سیمان راهل هم دغه ورکشاپ ته رابلل سوی وو. دی وایي دغه سی ورکشاپونه او داسې غونډې چې په هغوی کې د عامه پوهاوي معلومات ورکول کېږي د خلکو لپاره ډېر اړین او ګټور دي.
عامه پوهاوی دی چې یو ښه ځوان ته، سالم ځوان ته لار پرانیزي. دا دومره ناخوالې چې موږ په خپل ځوان کې لرو، خصوصا افغانان د سیمې په کچه، موږ دغسې نه عامه پوهاوي سره مخامخ چې عامه پوهاوی هلته ډېر کم دی، نو ډېر اړینه ده چې له دغسې مجالسو، دغه شی غونډو، دغه شی همداسې انتقال سي سیمو ته، د روغتیا، د ژوند، د ژوند د ارزښتونو د غټولو په اړه عامه پوهاوی ورکړي سي، موږ ته لازم او ملزوم.
راهل زیاتوي موږ له ټولو اړخونو معلوماتو څخه بې برخې یو، خو د غونډو، ورکشاپونو او رسنیو له لارې چې موږ څه اورو دا کولای سي چې موږ ته پوهه راکړي. خو اړینه دا ده چې دا موږ له خپلو کورنیو سره شریک کړو، هغوی پوهه کړو چې څنګه د مور او ماشوم ساتنه او پالنه کولی سو.
په ټوله کې موږ په دې نه پوهیږو چې موږ څنګه کولای سو ټولنې ته سالم اولاد وړاندې کړو. نور خبرې د هغوی په ساتنه کې، د هغوی روزنه، د هغوی خوراک، د هغوی تغذیه، دا خو بیل پرېږده. نو نن چې کوم بحث مطرح شو، زه ډاډه یم چې که داسې هم لاس په لاس شي او هر سړی په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ته ووایي، دا به د ټولنې او د خلکو په خیر باندې.
ډیری وخت شکایت کېږي چې د افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې لا هم په ډیری سیمو کې ګڼ خلک د خپلو ښځو ماشومانو روغتیا ته چندان په ښه سترګه نه ګوري، چې له دې سره یې په کورنیو او ټولنه کې ډیری وخت یو شمېر ستونزې او ناخوالې رامنځته کېږي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زمنور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي، دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمنه حق واخیسته، داسې بې ننګه یم چې خور لمنه حق واړي، خپل حق بېلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزه او لور او په مجموع کې د اوناسیا طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی. قدر منوتن کو خای تاسو هم لیدل وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت لمخه لپلار نکس خپات میراث کې حق وغوړي بیا پلار غنې لاغه سره په عام خبره مړی ژوندۍ بس کړي د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکوي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي په دې